بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخې مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران یا ډیر عزتمن اوریدونکو زمونږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وږي د میاشتې اوومه د 1444 هجري قمري کال د سفرې د میاشتې لومړی او د 2022 میلادي کال د اګست میاشتې 9 نیټه ده. خوږو اوریدونکو تاسو په دغه سهارنۍ پښتو خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د شمالي قطب لپاره د امریکا د سفیر ټکل کېدل د روسیه او د امریکا د زیاتېدونکي ټکر نښه نومېږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې له ترهګرۍ سره د مبارزې د نړیوالې په ورځې په مناسبت یو ځانګړی پروګرام هم درته اورو، او په آخر کې به د امریکا کورنیو بدلونونو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي. ډیرو عزتمن اوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې شان دمې وروسته. عزتمن اوریدونکو اوس په ایران کې د سهار 2 بجې دي. لومړی د خبرونو لنډیز. ایران زر د امریکا وړاندیزونو ته ځواب ورکوي. افغانستان کې سینماګانې بیرته کار پیلوي او پاکستان د طالبانو د دفاع وزیر څرګندونې وغندلې. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ایران په لومړی فرصت کې د امریکا وړاندیزونو ته ځواب ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان کنانی چاغی وویل د ایران اسلامي جمهوریت د بایکاټونو د لغوه کېدا لپاره د کارپېژاندو په سویه د غونډو له نتیجې وروسته په لومړی فرصت کې امریکا ته ځواب ورکوي. هغه پرون له ایرنا خبری آژانس سره په مرکه کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د هیواد د ملي ګټو تامینونکي جامعه او پایداره موافقې ته د رسېدا لپاره جدي دی او په دې زمینه کې تر اوسه په مسؤلانه ډول عمل کړی دی. کنانی چغیزه تکړه د خبر اترو بهیر د موضوع د حساسیت او دلیل محرمانه دی او ټولو لورو هڅه کړې ده چې د خبر اترو د بهیر محرمانه پاتې کېدا ماهیت پیبند اوسي او د خبر اترو رسندوی کول د مذاکراتو له نتیجې سره هیڅ مرسته نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان کنانی چغی په عین حال کې ټینګار وکړ هماغه ډول چې په ځانونو مو ویلي دي د بایکټونو د ختمېدا د خبر اترو د بهیر په ارتباط پاتې موضوعګانې زیاتې موضوعګانې نه دي. په بلې باره د لورو ترمیان اټومي تړون ته اکثر اړونده مسایل حل شوي دي، خو لږ شان موضوعګانې پاتې دي کومې چې حساسې، مهمې او ټاکونکې موضوعګانې دي. د ایران دغه ډیپلوماټ په دې خبرې سره چې په پریکنده توګه ویلی شو د ایران اسلامي جمهوریت د پایداره موافقې غوښتونکي دی وویل ایران په جدیت سره موافقې ته رسېدل تعقیبوي او باوري دی. د اټومي تړون د اجرا له سره پیلېدل هم د ایران د اسلامي جمهوریت او هم د دغه موافقې د نور لورو د ګټو په لړ کې دی. د اسرائیلو رژیم د ایران د اټومي فعالیت په هکله شک رامنځته کوي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون غړي شهریار حیدری ټینګار وکړ د ایران د اټومي فعالیتونو په باره کې د شک رامنځته کول د صهیونیست رژیم ستراتیژي ده. هغه زیاته کړه د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس مشره فایل ګروسي د ایران د اټومي فعالیتونو په هکله دوګونه خبرې کوي کومې چې د امریکا او د صهیونیست رژیم له سیاستونو څخه سرچینه اخلي. حیدری د اټومي انرژي د نړیوال اجنز مشر فایل ګروسی د نوې سرګندونو په ارتباط ویل. هغه د ایران له رسنۍ سره په مرکې کې د ایران د اټومي فعالیتونو د شفافوالي او د سوله ایزوالي خبره کوي، خو د خارجي رسنۍ په وړاندې بیا نورې خبرې کوي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون غړي شهریار حیدری د غراز ویل سهونیستی لبه هم پر لپسې فعالیتونه کوي چې وکولی شي د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد خپلې دسیسې پر ځای وساتي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر لخوا د ایران پر ضد دګانې په داسې شرایطو کې مطرح کیږي چې دغه اټومي اژانس په خپلو پړاویزو راپورونو کې تل د ایران لخوا په ملګرتیا کولو او د ژمنو په ترسره کولو اعتراف کړی دی. په افغانستان کې سینماګانې له سره پرانیستل کیږي. تلو نیوز ټلویزیون راپور ورکړ د طالبانو د حکومت د یو کال تیرېدا وروسته په کابل کې د خلکو لپاره سینماګانې بیرته پرانیستل کیږي او ټاکل شوي ده په دغو سینماګانو کې لومړی څو هنري داستاني او لنډ فلمونه خلکو ته وښودل شي. د افغانستان د سینماګانو چارواکو په کابل کې د ځینو فلمونو نندارې ته په وړاندې کولو باندې د خواخی په څرګندولو سره د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په هیواد کې ښځو ته فرصت ورکړل شي چې په فلمونو کې کارونه وکړي. د افغانستان د فلمونو ډایرکټر او د فلمونو ستوري عبدالسپور خنجي د سینماګانو د بیرته پرانستل کېدا په هکله خبریالانو ته وویل له یو کال وروسته سینماګانې خلاصې شوې دي او موږ په دې خبرې ډېره خوشحاله یو. د فلم ډایرکټر فیاض افتخار هم وویل موږ په همهغو سختو شرایطو کې له کمو مالي امکاناتو استفاده وکړه خپل کار ته مو دوام ورکړی. پاکستان د خپل هیواد هوایی حریم د کارېدو په اړه د ملا یعقوب څرګندونې وغندلې. زمون خبریال راپور کړی پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع و وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د اعداد استغبرګون ښودلی دی چې ګوند د امریکا لخوا د پاکستان هوایی حریم په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره کارول کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پیویل امیکی وویل چې د هاغلی مجاهد څرګندونې د ژورې خواشینۍ وړ دي. په دغه اعلامیه کې زیاته شوې ده له هر راز شواهدو پرته چې په خپل افغان وزیر هم ورته اشاره کړې ده داسې اټکلي تورونه د خورا ډېرې خواشینۍ وړ او د مسؤولانه ډیپلوماټیکو اصولو له چلند سره په ټکر کې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع چار سنبالي پرون په سهار په کابل کې له خپل لوی درستیز کاري فصیح الدین او دفاع وزارت ویا مولوي نعت الله خوارزمي سره یوه ګډې خبرې ناسته کې وویل د دوی معلومات ښیي چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې د پاکستان له هوایي حریم افغانستان ته ورننوځي. د امریکا دفاع وزارت وایي کابل کې خونړۍ ډرون برید له قانونه سر غړونه نه ده. امریکا د کابل په ډرون برید کې د وژل شویو لسو کسانو کورونه ته د غراد توان د ورکولو وړاندیز هم کړی دی. عراق د حسین یربین مراسم ته چمتو شوی. زمون خبر یا راپور کړی د حضرت امام حسین علیه السلام سپیڅلی حرم د حسین یربین د لسګونو میلیونو زیارتوالو د هرکلی لپاره د بین الحرمین او د دغه سپیڅلی حرم د شاوخوا واټونو د چمتو کېدا خبر ورکړ. د عراق رسنیو پرون وویل د حسین یربین ځانګړي مراسم د حضرت امام حسین علیه السلام او د ائمات هار علیهم السلام مینوالو او دوستانو پښتون سره له بهر تر نه پورې شوا سره پیل شول. د روان کال حسین یربین به د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له شلمې نیټې سره سمون خوري او د ایران زیارتوال له کرونا ناروغۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د ځمکنیو سرحدونو خلاصېدا ته په پام سره سږکال په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره ډېره ولوله او شوق لري. له پاکستان او نورو هیوادونو څخه هم ګڼ شمېر زیارتوال عراق ته رسېدلي دي چې په دنیا کې په تر ټولو سترو مراسمو یعنې حسین یربین دستورو کې ګډون وکړي. روسیا د اروپا د درې ګونه کړکیچونو مسؤوله نه ده. فارس خبری اژانس راپور کړی په وینا کې په نړیوالو ادارو کې د روسیې استازي میخایل اولیانو په یو ټویټر پیغام کې ټینګار وکړ چې روسیا د اروپا د درې ګونه کړکیچونو مسؤوله نه ده او د روسیې ګرم بلل به هم د مشکلاتو له حل سره کومه مرسته ونه کړي. هغه د اروپا د درې ګونه کړکیچونو په باره کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤول جوزف بورل وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی. میخایل اولیانوف وویل د اروپا درې ګونه کړکیچونه تر زیاده حده د بشر په لاس جوړ شوي دي او هغه څوک چې د دغو کړکیچونو مسؤول دی روسیه نه ده. په نړیوالو ادارو کې د روسیې استازي میخائیل اورانوف بیا زیاته کړه په اقتصادي برخه کې د خپلو غلطیانو لپاره د روسیې ګران بلل آسان کار دی، خو دغه موضوع د اوسنیو مشکلاتو د اصلي جرړې له پیژندلو او په هغوی باندې د بریالي کېدو لپاره د تر ټولو ښو لارو له موندلو سره هیڅ مرسته نه کوي. د لبنان حزب الله او مقاومت په کامل ډول تیار دی. مېر خبري اژانس راپور کړی د لبنان په پارلیمان کې مقاومت ته د وفادار پرکسیون استازي ابراهیم الموسوی له صهیونیست رژیم سره د سمندري سرحد انځورولو ته په اشاره سره ویل مقاومت په کامل ډول چمتو دی او په میدان کې حاضر دی. هغه دې ته په اشاره سره چې صهیونیست رژیم غواړي د لبنان خل د خپل شتمنۍ له استخراجولو منه کړي ویل حزب الله او مقاومت غورځنګ به هماغه ډول چې په نورو میدانونو او جګړو کې په دښمن باندې بریالی شوی دی دا ځل هم بریالی شي او د لبنان د شتمنیو په ساتلو او د هغوی د استخراجولو په امکان سره به د لبنان خلک او د هیواد کړکیچن اقتصاد وژغوري. المساوی زیاته کړه مقاومت کولی شي په دښمن باندې درانه لګښتونه وروتپي او په ټولو سویو کې به د صهیونیست رژیم د هر ډول لیوانتوب له کبله تاوان او زیان څو برابره کړي. روسیې د امریکا د ډالر د هسپالو نوی پلان وړاندې کړی دی. رشیا ټوډی ټلویزیون راپور ورکړ روسیې د روسیا د هیوادونو په حکومتي شورا کې د امریکا د ډالر پر ځای په تجارتي راکړه ورکړ کې د کازاکستان د ارمنستان او د کرغیزستان له ملي کرنسۍ او پیسو د استفادې کولو موضوع مطرح کړی ده. روسیې په دغه پلان کې وړاندیز کړی دی چې د روسیا د اقتصادي اتحادیې غړي هیوادونه په خپلو تجارتي مبادلاتو کې له ملي کرنسیو زیاته استفاده وکړي چې د هغوی په اقتصادي فعالیتونو کې د ملي کرنسۍ شتون پیاوړی شي. او سعودي عربستان د یمن اوبو په کیمیاوي موادو ککړې کړي دي. المسیرا ټلویزیون راپور ورکړ د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د اوبو د ژواک چاپیریال وزارت د سعودي عربستان د ائتلاف لخوا په راډیو کډیو او کیمیاوي موادو باندې د الهدیدا ولایت د اوبو د سرچینو د ککړولو خبر ورکړ. خبرونه ختم شول.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال د مرستو په ویش کې پر شفافیت ټینګار کړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي چې اړوند وزارتونه او ادارې باید په ډیر شفاف ډول زیانمنو شوو ته مرستې تقسیم کړي. نوموړي دغه څرګندونې پیښو ته د رسېدو کمیسیون په غونډه کې کړي دي. په دغه غونډه کې د وروستیو سیلابونو له امله د زیانمنو شوو کورنیو د ستونزو پر حل خبرې اترې شوې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. ملا عبدالغنی برادر زیاته کړې چې د ولس خدمت او د هغوی د ستونزو حلول د افغانستان اسلامي امارات لومړیتوب دی او دوی به په پوره ژمنتیا سره دا کار وکړي. ملا عبدالغنی برادر پیښو ته د رسېدو کمیسیون ټولو ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي کې دی د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هیوادوالو ته د مرستو رسولو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. د یادولو وړ ده چې د تېرې یوې میاشتې په جریان کې په هیواد کې د راغلو سیلابونو له امله 104 کسان مړه شوي او 215 ټپیان شوي. 6,00,000 جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوې، په زرګونو څاروي له منځه تللي او په سلګونو کانالونه، کاریزونه، کوچني بندونه او استنادي دیوالونه تخریب شوي دي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو دا د افغانستان په حق لا راپور بخښنه غواړو چې مخکې لان نه وشوي. په دې سره زموږ د خبرونو دغه برخه پای ته رسیږي. دا تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې د شمالي قطب لپاره د امریکا د سفیر ټاکل د روسیې او د امریکا د زیاتېدونکي ټاکر نښه نومیږي. امریکا وویل چې د لومړي ځل لپاره د شمالي قطب لپاره ځانګړی او ګرځنده سفیر ټاکي. په دغه سیمه کې د چین د تحقیقاتي مرکزونو له جوړېدا سره په یو وخت د روسیې پوځي شتون د امریکا د دغه فیصلې علت بلل شوی. ټاکل شوی دا چې د نوي سفیر د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا وټاکل شي او هغه د تایید لپاره مشرانو جرګې ته معرفي شي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سیناتورې میرمن لیزا مورکوفسکي د شمالي قطب لپاره د سفیر د ټاکلو په هرکلی سره وویل امریکا د سفیر په ساویه له اختصاصي ډیپلوماټیک نمایندګۍ پرته په دغه سیمه کې یوازې نشتون لرونکي هیواد دی. ټاکل شوی دا چې د امریکا نوی سفیر د شمالي قطب د غږملونکي ځای ناستی شي کوم چې حاضر ده جیم هټ دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویډانټ پاټل هم ویل ولسمشر بایډن غواړي د شمالي قطب لپاره یو غږملونکي مسؤول وټکي چې د دغه سیمې له هیوادونو چې روسیا، کاناډا، ډنمارک، ناروې، آیسلینډ، سویډن او اړوند ډلې پکې شاملې دي تعامل ولري. د امریکا د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په شمالي قطب کې سوله او ثبات ستراتیژیک اهمیت لري او د واشنگټن لپاره یو لومړیتوب دی. دغه خبر په داسې حال کې د امریکا لخوا اعلان شوی دی چې روسیا شمالي قطب ته نږدې د خپل شتون د پیاوړي کولو په حال کې ده. چین هم په شمالي قطب کې د تحقیقاتي مرکزونو د جوړولو په حال کې دی. داسې ښکاري د روسیا او د امریکا ټکر چې همدا اوس د اوکراین په جنگ او د آسیا او د آرام اوکیانوسیې په شان نورو سیمو کې شته همدا اوس ډیر مهم او ستراتیژیک جغرافیوي ډګر یعنی شمالي قطب ته هم غځېدلی. په حقیقت کې د شمالي قطب ورځ تر بلې همیت د دغه سیمې د مالکیت لپاره د سیالیو د زیاتېدا سبب شوی دی او اټکل کېږي په راتلونکو کلونو کې د شمالي قطب د سرچینو او له هغوی څخه د استفادې په هکله شخړه د امریکا په مشرۍ د ناټو او د روسیې ترمنځ په ستر چیلنج بدله شي. روسیا، امریکا، کاناډا، ناروې او ډنمارک د شمالي قطب ګاونډي هیوادونه ګڼل کېږي. د ځمکې د کورې ګرمېدل او په شمالي قطب کې د تودوخې زیاتېدل په دغه سیمه کې د یخو واورو د اوبو کېدا سبب شوي دي او په دې ډول همدا اوس د شمالي قطب د مدني سرچینو د اکتشاف او د استخراج او د کښتیو د تګ راتګ امکان برابر کړی هم دی. دغه مسله اقتصادي، پوځي او ستراتیژیک پلوه د دغه سیمې د زیاتېدونکي اهمیت موندلو او په نتیجه کې د شمالي قطب د ګیرچاپیر هیوادونو ترمنځ د دغه سیمې د مالکیت لپاره د سیالیو د زیاتېدا سبب شوي هم ده. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک هیلی ومنی. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د سنبلې د میاشتې اوومه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د سفری د میاشتې له لومړۍ نیټې او د 2022 میلادي کال د اګست له 9 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه اووه کاله پخوا د 10 هجری قمری کال د سفری د میاشتې په لومړۍ نیټه د حضرت امام علی علیه السلام او معاویه د لخکرو ترمنځ په عراق کې د فرات سیند په څنډ کې د صفین په نوم سیمه کې د جګړې وروستی پړاو پیل شو. معاویه خلافت ته د امام علی علیه السلام له رسیدو وروسته له هغه حضرت سره له بیعت کولو ډډه وکړه او د دریم خلیفه حضرت عثمان د وینې د بدل په پلمې سره له حضرت امام علی علیه السلام سره جګړه پیل کړه. معاویه د حضرت عثمان د خلافت په وخت کې د شام والی وو او د هغه له شهادت وروسته یې نیت درلود چې په ټوله اسلامي نړۍ کې حکومت ترلاسه کړي او هغه په خپله کورنۍ کې میراثي کړي. د حضرت امام علی علیه السلام پر ضد د معاویه جګړه له همدې عمله پیل شوه. په دغه جګړه کې کله چې معاویه د ماتې په دوشل کې شو، د امرو اس په وړاندیز سره یې امر وکړ چې قرآن کریم د نیزو په سر کې ورکړي تر څو خلکو ته دوکه ورکړي او د جګړې له دوامه لاس واخلي. د حضرت امام علی علیه السلام د جنګیالیو یوې ډلې د هغه حضرت له خبرداریو سره سره دوکه وخوړه او د جګړې له دوامه یې ډډه وکړه. د حضرت امام علی علیه السلام جنګیالیو د دې ډلې لخوا د رامنځته شویو شرایطو او دباونو له امله چې په خوارجو مشهور شول د جګړې برخلیک حکمیت یعنی قضاوت ته وسپارل شو. یو زر درې سوه درې اتیا کال پخوا د یو شپیتم هجری قمری کال د سفر د میاشتې په لومړۍ نیټه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ کاروان چې د کربلا د بوژنوونکي پیښې اسیران وو او وروسته نیول شوي وو د ماویه د زوی یزید د حکومت مرکز شام ته داخل شو. په شام کې د پیغمبر اکرم اهل بیتو په ځانګړې توګه که حضرت بی بی زینب سلام الله علیها او حضرت امام سجاد علیه السلام د یزید په دربار او د شام د جماعت په شمول په مختلفو ځایونو کې د ظالم اموي واکمن یزید پر ضد اشوا کولو او د کربلا د شهیدانو د وینو پیغام په ښه توګه خلکو ته ور رسولو ته مخه کړه. په دې ډول چې د شام خلک په کربلا کې د یزید د عسکرو د جنایت له واقعیته خبر شول او د هغه او ګوډاګیو په وړاندې په غوسه شول. دغه موضوع د دې لامل شو چې یزید د امام حسین علیه السلام او د هغه حضرت د یارانو د وژلې د حکم صادرېدل دروغ وبولي او د هغه ګناه د کوفه د والي عبیدالله ابن زیاد په غاړه ور واچوي. همداراز یزید د عمومي افکارو تر دباو لاندې اړ شو چې له یو څه وخته وروسته د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیتو د اسیرانو کاروان بیرته مدینه ته ستون کړي. او یا کال مخکې د 1301 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې په اومه نیټه د تقلید یو ستر مرجع آیت الله عظما سید محمد تقی خانساری وفات شو. هغه په 1218 هجری لمریز کال کې د ایران په مرکزی خار خانسار کې وزیږید. آیت الله خانساری د فقه او د فقه د اصول او فلسفه څنګه په عراق کې د نجف اشرف په علمي حوزه کې د نامتو استادانو په محضر کې زده کړې. هغه په عراق کې د دغه هیواد خلکو ترڅنګ له انګریز ځواکونو سره په جنګ کې ګډون وکړ، خو د هغو پر لاس ونیول شو او سنګاپور ته جلاوطن کړی شو. آیت الله خانساری په جلاوطنۍ کې له څلورو کالو اقامت وروسته ایران ته بیا راستون شو او د قم په علمي حوزه کې تدریس ته مخه کړه او څه موده وروسته د مرجعیت مقام ته ورسید. هغه په ایران کې هم د انګلستان استعمار پر ضد د مبارزې لاس وانخیست او د تیلو د صنعت د ملي کېده او له هغه څخه د انګلستان د لاس د لنډولو لپاره د ایلان د خلکو له مبارزو څخه ملاتړ وکړ.
دا تهران د ایران اسلامی جمهوریت غاک.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
لا ترهګری سره د مبارزې د ورځې یعنی د وږي د میاشتې د اتمې نیټې په مناسبت له ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی دی. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، د وږي د میاشتې اتمه نیټه د شهید محمد علي رجایی او شهید محمد با هنر د شهادت په مناسبت د ایران په رسمي کال هندارې کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په ورځې نومول شوې ده. د دغې ورځې د نومولو دلیل په 1318 لمریز کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت د لوړپوړو چارواکو په ضد بې مخینی ترهګر عملیات دي. د ایران اسلامي جمهوریت په نړۍ کې د ترهګرۍ یو تر ټولو ستر قرباني شمیرل کیږي او د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د دغه ټاټوبي دښمنانو اسلامي نظام ته د ګزار ورکولو په موخې سره د ایران څه د پاسه 10,000 مسؤلان او خاریز د خپلې زیات غوښتې قرباني کړي دي. د دغو بوږنوونکو عملیاتو یوه زړه دردونکې واقعه د 1318 لمریز کال د وږي د میاشتې په اتمه نیټه رامنځته شوې چې د محمد علی رجائی او د محمد جواد با هنر د شهادت سبب شوی ده.
د دیالس او شپیتم هجری لمریز کال د وګی اسمبلې د میاشتې په اتمه نیټه د ایران د وخت ولسمشر محمد علی رجائی او لومړی وزیر محمد جواد باونر سره د یو شمیر حکومتي کابینې غړي د صدر اعظم د دفتر په بوجنوټ کې چاودنې کې شهیدان شول. دغه واقعه له هغې ورځې دوه میاشتې وروسته پیښه شوه چې آیت الله سید محمد حسین بهشتي او د اسلامي جمهوري ګوند څخه د پاسه اویا سیاستوالان، مسؤلان او نور غړي د دغه ګوند دفتر په چاودنې کې ترور او شهیدان شول. شهید رجائی د شهادت په وخت اته 40 کلن وو. هغه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته په پیل کې د ښوونې او معارف و وزیر وو او وروسته په 1950 لمریز کال کې په اسلامي شورا کې د تهران د خلکو استازی شو. د همدې کال د زمری د میاشتې په شلمه نیټه لومړی وزیر او ورپسې هم د ولسمشرۍ له څوکۍ د بني صدر له لیرې کېده وروسته د 1960 لمریز کال په زمری میاشتې کې په دوهمه نیټه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه د پاسه 10 میلیونه خلکو د رایو په ګټلو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د دوهم ولسمشر په توګه وټاکل شو.
محمد جواد با هنر هم د شهادت په وخت 48 کلن و. هغه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د انقلاب په شورا کې د غړیتوب، په خبرګانو شورا کې د کرمان د خلکو د نمائندګۍ، په اسلامي شورا کې د تهران د خلکو د استازي، د شهید رجائی په کابینه کې د ښوونې او معارفو د وزیر او د ډاکټر بهشتي له شهادت وروسته د اسلامي جمهوري ګوند د عمومي منشي په شمول زیات مسؤلیتونه په غاړه درلودل. هغه په ولسمشرۍ د محمد علی رجائی له ټاکل کېده وروسته د هغه لخوا د لومړي وزیر په توګه غوره شو. د اسلامي انقلاب دښمنانو په دغه کرغیړن او بدماش چلن سره د اسلامي جمهوري نظام د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کولې او خیال یې کوه چې په دغه ډول ترهګرو اقداماتو سره د اسلامي انقلاب د آیډیاو پر عقیده په لاره کې خنډونه جوړولی شي. خو د ایران ملت تل د شهیدانو لارې ته دوام ورکوونکی دی او د شهیدانو وینه د اسلامی ایران د لوړتیا ضامن شوی ده. شهید محمد علی رجائی او شهید محمد جواد با هنر هم په خپل شهادت سره د اسلامی انقلاب تاندې ونې ته نور هم اوبه ورکړي. د دغو دوو بزرګوارانو په شهادت سره په دې مناسبت یوه اونۍ د حکومت په نامې سره نومول شوی ده. ترهګری د نړیوالې ټولنې یوه تر ټولو اساسي ستونزه او د ملتونو د حقوقو او د نړیوال ثبات په ضد تر ټولو خطرناک ګواښ دی. د تاریخ په اوږدو کې په تیره بیا په وروستیو سلو کلونو کې ترهګری د نړیوالې سولې او امنیت په ضد تر ټولو مهم ګواښ دی. په ایران کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په همغه لومړیو شپو ورځو کې او د نړیوال استکبار د معادلاتو د ګډوډېدا په پیل کې د ایران اسلامي جمهوریت د دښمنانو او د منافقینو د ترهګری ډلګۍ په شمول له دوی سره د اړوند تالی څټو او پیلو د کینی او دښمنۍ په شیشت کې ورغی. د منافقینو ترهګری ډلګۍ یوازې د 1928 لمریز کال د اوری د میاشتې له 11 نیټې د کب د میاشتې تر 26 نیټې پورې په موده کې د 4503 ایرانۍ او خریزو د تیرور مسؤلیت په غاړه واخیسته.
امریکایانو د اسلامي انقلاب لام هغه پیله د منافقینو د ترهګر ډلګي بشپړ مالی، سیاسي او تبلیغاتي ملاتړونه پیل کړل او د ایران د اسلامي جمهوریت نظام د ولس پر ضد د دوی د ترهګرو جنایتونو ملاتړ وکړ. د غډلګي په سیاسي وجلو او قارجن رو دې سره د اسلامي نظام د فکری پلانونکو او کارنده عناصرو د فزیکی اسفولو په لټه کې شوه. څو د هیواد په حساسو ارګانونو کې د جدي خلاګانو په رامنځته کولو سره د ایران د اسلامي جمهوري نظام د نسکورېدا شرایط برابر کړي. د محراب شهیدان، د چنګاښ د میاشتې د اوومې شهیدان او د وږې د میاشتې د اتمې شهیدان او د غراز د لاجوردي، قرني او سیاد شیرازي په څیر شهیدان ټول د ترهګرۍ قربانیان دی چې د منافقینو په لاس شهیدان شوي دي. نړیوال استکبار د دغو ترهګرو فعالیتونو په وړاندې نه یوازې کوم غبرګون ونه خود، بلکې ورڅخه یې ملاتړ هم کړی دی. له ترهګرۍ سره مبارزه په اړه د نړیوالو قوانینو او حقوقو په ارزونې سره هیڅ شک نه پاتې کیږي چې دغه اقدامات د عامو خلکو پر ضد د تاوتریخوالي او ویرې د رامنځته کولو او د هیواد په خاورې د تیریو او د ایراني پوځیانو د حقوقو د نه رعایتولو په دلیل د انساني ضد او ترهګرو اقداماتو مستحق دی، او په نتیجه کې د منافقینو ترهګره ډلګۍ یوه ترهګره او جنایتکاره ډلګۍ ده. دغه ادعا د روم د اساسنامې د 1999 میلادي کال د برمتګرۍ پر ضد د نړیوال کنوینشن او د 1999 کال د ترهګرو بوم چاودنو د منع نړیوال کنوینشن او د 1948 میلادي کال د څلورو وړو پریکړه لیکونو کې د درج دریو مادو په څیر له ترهګرۍ سره د مبارزې کنوینشنونه او سندونه هم تاییدوي.
امریکا او سیونیست رژیم په وروستیو کلونو کې هم تل په ایران او سیمه کې د ترهګرو د ملاتړ په لټه کې دي. د ترهګرو جنایتکارو او نصیرو پوځي روزنه، د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته د درندو او سپکو وسلو او جوپو لیږد، د الوتکو په وسیله د ارتباطي تجهیزاتو او خوراکي موادو رسول له هغو ترهګرو څخه د واشنگټن د ملاتړونو یوه برخه ده چې په مختلفو عنوانونو سره د امریکا په خدمت کې دي، او په سیمه کې د سیونیست رژیم د ګټو د تامینولو لپاره د ایران د اټمی پوهانو او د مقاومت د کمانډانانو د ضرورت په څیر په بوګنونکو جنایتونو لاسونه پوری کړی دي. محسن فخریزاده، مجید شهریاری، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد، مصطفی احمدی روشن او رضا قشقایی د ایران د اټمی انرژي هغه پوهان وو چې په وروستیو کلونو کې د وحشي سیونیستي رژیم د جاسوسي ادارې د عواملو او تالی څټو په لاس شهیدان شوي دي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د قدس ځواک د وقت قماندان سردار شهید جنرال قاسم سلیمانی هم د 1399 لمریز کال د مرغومي یا جدي د میاشتې په 1400 نیټه د عراق د الحشد الشعبي ځواک د یو مشر ابو مهدي المهندس سره یو ځای په عراق کې په یو رسمي ماموریت وو د امریکا په هوایی حمله کې د بغداد په هوایی ډګر کې شهید کړی شو. څرګنده ده دغه کارنګونو نه یوازې د ایران ولس له خپل اسلامي نظام ملاتړ او پښتونې نا امید کړی نه دی، بلکې دوی خپل مخته در رسیدا په لار کې لا زیات هوډمن هم کړی دی.
د منافقینو د ترهګرۍ ډلګۍ په شمول له ترهګرو د لویدیځوالو حکومتونو ملاتړونه هم دغه واقعیت ښکاره کړی چې دغه حکومتونه د ترهګرۍ له سپیرې بلا سره په مخامخې ده کې قانون او انساني حقوقو ته له پایبندۍ زیات خپلو سیاسي موخو او ګټو ته وفادار دي، او تل یې دغه ډلګۍ پر ایران د دباو عامله بللې ده. ځینې لویدیځې چارواکي په همدا وروستیو کلونو کې د منافقینو د ترهګرې ډلګۍ په غونډو کې په ګډون سره یو ځل بیا د ترهګرۍ له سپیرې بلا سره په مقابلې کې خپل دوهګونه او ریاکارانه سیاست نندارې ته وړاندې کړي، او له ترهګرو څخه په څرګند ملاتړ سره یې د دغه ډلګۍ د بری کولو هڅه یې هم کړې ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنهای په نړیوالو ګواښونو او ګناهکاریو کې د ترهګرۍ د رول په باب فرمایي، اوسنۍ نړۍ په دوو سترو مصیبتونو کې ګیره ده. ترهګري چې د سیهونستري رژیم له حکومتي پلوه او د منافقینو ډلګۍ او د دوی په شان ځینې نور له ګوندي پلوه د دغه بلا څرګندې بیلګې دي. یو نړیوال مصیبت دی، او د دغه واقعیت په انکارولو کې د بشري چارو د واګو په اختیار کې د لرونکو مدعي حکومتونه پر حق د سترګو پټول له دې لاستر مصیبت دی چې اوسنۍ نړۍ سره لاسو ګریوانه ده.
هو خوګو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له دې مخکې چې له تاسو اجازه وغواړو باید ووایو چې د تهران رادیو د انټرنیټي سایټ درک pastudy.com/ps هم در سره نوٹ کړی او له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او پیښو ځانونه خبر کړی. نو تر بل وخت مو په نیومن خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
تهران ریډیو قدرمن اردن کو تاسو زمو سهرنه پښتو خبرونه اورئ.
بے نقابہ امریکہ.
ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنه. عزیزانو، د بے نقابہ امریکا لا یو بل پروګرام سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. ل معمول سره سم لومړی د امریکا د تیرې اونۍ د مهمو پیښو خلاصه او بیا په ځینو موضوعګانو رڼا اچو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د ترامپ ملاتړو جمهوري غواړو پر ضد د بایډن داخلي حمله. په امریکا کې د داخلي جنگ د رامنځته کېدو د احتمال په اړه خبرداری. د امریکا په شونځیو کې د وسلوالو تاوتریخوالو بې مخینې زیاتې ده. او د مسلمانانو پر ضد د امریکا د پولیسو د تاوتریخوالي زیاتې ده په تیرونه کې د امریکا د مهمو بدلونونو خلاصه وه. قدرمن اوریدونکو، د امریکا ولسمشر جو بایدن د زیارت په ورځ په داسې حال کې چې د 2022 میلادي کال د نومبر د ټاکنو په دورشل کې خپل لومړنی سیاسي غونډه ترسره کړه، د ترامپ د متحدو جمهوری غواړو د بیانولو لپاره سخت خبرې وکړې او د غډلې د کرکې او تاوتریخوالي په منلو تور نه کړه. بایدن وویل د امریکا د عظمت په ستنونکو باوري جمهوری غواړي یوازې زموږ اقتصادي امنیت او شخصي حقوق ګواخي، دوی زموږ د دیموکراسۍ لپاره ګواختي. بایدن چې له ساحل ته یو تور پیل کړی وو، د دیموکرات کاندیدانو د ملاتړ د جلبولو او د جمهوری غواړو په وسیله د کانګرس د کنټرول د ترلاسه کولو په مخنیوي پسې دی. بایدن همداراز مړه وکړه که له منځه پراوه انتخاباتو وروسته د هغه ګوند د کانګرس کنټرول په لاس کې واخلي، د یرغلیزو وسلو مالکیت به منع کړي. جمهوری غواړي هیله مند دي چې لاګرانۍ د رایه ورکوونکو له خپګانه په نومبر میاشت کې په ټاکنو کې د بریالیتوب لپاره استفاده وکړي. په تیر وخت کې هم معمولا هغه ګوند چې د سپینې ماڼۍ کنټرول یې په اختیار کې درلودلی دی، د نوي ولسمشر په لومړنیو منځپړاو انتخاباتو کې د کانګرس د څوکیو کنټرول له لاسه ورکړی دی. سیاسي شنندې اټکل کوي جمهوری غواړي د پارلمان او احتمالا د سنا د کنټرول د ترلاسه کولو لپاره زیات چانس لرلی شي. ډیموکراټان په پارلمان کې ماتېدونکي اکثریت لري او سنا هم په مساوي ډول د جمهوری غواړو او ډیموکراټانو ترمنځ ویشل شوې ده. په سنا کې د امریکا د ولسمشر مرستیالې شتون سبب شوی چې ډیموکراټان پکې اکثریت ځای ولري. که جمهوری غواړي د سنا یا پارلمان یا هر دوه کنټرول په لاس کې واخلي، نو د بایدن د ولسمشرۍ په دوهم پړاو کې د هغه د اقداماتو او قوانینو د تصویبولو په لاره کې کارنګونه وکړي. د امریکا په سنا او پارلمان کې په منځپړه او ټاکنو کې درنده ماته همداراز په دې باره کې د شکونو د زیاتېدا سبب کېدلی شي چې آیا نهه او یا کلن بایډن بیاید د 2024 میلادي کال په ټاکنو کې د بیا انتخاب لپاره ګډون وکړي یا بایډن دا څوکۍ د ځوان نسل لپاره خالی کړي. ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې په امریکا کې د داخلي جنگ د رامنځته کېدا د احتمال خبر ورکړ. په دغه راپور کې راغلی چې د کالیفورنیا په ګرمو وسلو سره د تاوتریخوالو د تحقیقاتو مرکز نظر غوښتنه چې تیره میاشت خبره شوه ښیي چې نیم امریکایان تمه لري په راتلونکو څو کلونو کې په دغه هیواد کې داخلي جنگ پیل شي. په هرو 15 کسانو کې یو کس باوري و چې سیاسي تاوتریخوالی په ځینو موردونو کې سپناوی وړ او جایز دی. پر دې سربیره په داسې حال کې چې تقریبا ټول ګډون کوونکي وویل چې د امریکا لپاره مهمه ده چې یوه ډیموکراسي هیواد پاتې شي، کابو 40% باوري و چې د یوه پیاوړي مشر درلودل ضروري دي. دا نظر غوښتنه د امریکا په ډیموکراتیک ټولنې او د هغو په ارګانونو د خلکو بې باوري ښیي. ترلاسه شوې نتیجې همداراز ښیي چې په امریکا کې یو لیژکۍ له مرګونې تاوتریخوالي خپلو سیاسي هدفونو ته د رسېدا لپاره استفاده کوي. له سپینې ماڼۍ د بې درکه شویو طبقه بندي شویو اسنادو د موندلو لپاره د روانې میاشتې په لومړیو کې په مارا لاګو کې د ټرمپ له استوګنې ځای د اف بی آی په لټنې د تاوتریخوالي د ګواښونو وروستۍ څپه رامنځته کړه چې دې ځل هغه ارګان ته متوجه شوه چې په پراخه توګه د تشکیلاتو د محافظه کارۍ د مورچی په توګه پیژندل کیږي. د فلوریدا سناتور ریک سکارټ د امریکا اف بی آی لګشتاپو سره ورته وبلله. په هوایو کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو زاړه عسکر د اف بی آی په دفتر حمله وکړه چې د پولیسو په عمله کې ووژل شو. په پنسلوانیا کې یو کس چې د واکسین له وهلو د انکار مخینه لري د فدرال پولیسو د مامورانو د قتل عام په ګواښ تورن شو. هغه د اف بی آی مامورانو د پولیسو فضولات وبلل او د نازی ګوند له اس اس ځواک او د شوروي له پټو پولیسو سره ورته وبلل. د کارنګي په فاونډیشن کې د داخلي نخطو کار پیژاندې راشل کلاین فیلد وایي هغه هیوادونه چې ډیموکراسي لرونکي او د امریکا په قدرت حکومتونه لري داخلي جنگ ته نه ور داخليږي، خو که زموږ ارګانونه کمزور شي نو کیسه فرق کولی شي. هغه څه چې حاضر دمه له ټولو زیات اندېښمن او اندېښنه کوي هغه نظر غوښتنه ده چې ښیي له 20-30% پورې امریکایان یو داسې پیاوړی مشر غواړي چې له ډیموکراتیکو قوانینو پیروي ته اړتیا ونه لرلی شي. دا چاره د ارګانونو د کمزورتیا او د بلوا د رامنځته کېدا سبب کیږي. د نویو شمیرنو په اساس یوازې په تیر یو تحصیلي کال کې د امریکا په ښوونځیو کې 193 وسلوال حملې ثبت شوي چې دا شمیر په تیر یو لسیزه کې بې مخې نه دی. هر خار د وسلې د ایمانی لپاره مرکز په وسیله ترلاسه شوی مطالعه چې د وسلو د کنټرول د ملاتړ یو سازمان دی ښیي چې د تیر کال د اګست له لومړیو تر روان میلادي کال د می میاشتې تر 1 نیټې پورې د امریکا په ښوونځیو کې 193 وسلوالې حملې ثبت شوي دي. په وروستۍ یوه کال کې د 193 وسلوالو حملو ترسره کېدا په داسې حال کې ترسره کیږي چې دا شمیر د تیر کال په نسبت 2 پیښو سره د 3 زیاتېدا ښودنه کوي. د دغې مطالعې نتیجې ته چې د ملي روزنې د انجمن او امریکایي معلمانو د فدرېشن په ملګرتیا سره ترسره شوي د دې ښودنه کوي چې په یوه تیر تحصیلي کال کې په ښوونځیو کې 950 کسان مړه او 1.8 نور ژوبل شوي دي. په ښوونځیو کې د تاوتریخوالو او د مسایلو کار پیژاندې روان اوی سټور وایي ماشومان داسې نظام ته ورداخل شوي چې ډیر کمزوري شوي دي. موږ د راز راز وسلوال تاوتریخوالی او په کلي ډول د تاوتریخوالی شاهدان یو. هغه شرایط چې پکې هر چیز بدتره کیږي. هر خار د وسلې د ایمانی لپاره مرکز په وسیله ترلاسه شوی مطالعه کې راغلی. په تیرو شلو کلونو کې په امریکا کې محصلین، مربیان او والدینو په ښوونځیو کې د بیا بیا ډزو له واقعیت سره ژوند کړی دی او دغه تاوتریخوالي لپاره بدترین پړاو د 2021 او 2022 تحصیلي کال دی چې له 2014 کال تقریبا څلور برابره د ډزو پیښې شوې دي. د امریکا د فدرال پولیسو متقاعد افسره او وژله بنده کړی کتاب لیکواله کاترین سویت وایي د تاوتریخوالي په زیاتېدا کې یو بل مهم عامل د کرونا په وخت د والدینو نامنظم پروګرامونه دي. دا وضعیت د کمی څارنې په معنا د ماشومانو لپاره د اټکل وړ روزنیزو پروګرامونو د کمولو سبب شوي چې په همدې دلیل والدین، تعلیم ورکوونکي او نور په ماشومانو کې د خطرناکو کړچارونو خبرداری ورکوونکي نخینخانې وبیني. په هاملینډ پوهنتون کې د جرم پیژندنې استاد جولیان پیټرسن په وینا وسلو ته لاسرسی د وسلوال تاوتریخوالي د پراختیا یو بل اصلي عامل دی. تیر کال هر میاشت د وسله خرڅېده په بې مخینې توګه زیاته شوې وه. په دغو ډېرې وسلې په کور کې په ناامني او ناامنو ځایونو کې ساتل کیږي او ځوانان ورته لاسرسی لري. په امریکا کې دوهم را پارونکو موادو د مصرف د بهیر په اړه د لومړني څیړنې نتیجه ښیي چې د امریکا څخه د پاسه 15.5 میلیون شاریزو هم را پارونکو مواد استعمالوي. د کولمبیا پوهنتون په څیړنې کې چې د روژدېده په خپرونې کې خپاره شوې راغلی دی چې په 2002 میلادي کال کې په امریکا کې د توهم را پارونکو موادو مصرف اندازه د نفوسو په 1.5% او په 2019 میلادي کال کې دوه برابره نفوسو یعنی 2.2% ته زیاته شوې ده. په دغه څیړنه کې راغلي چې له 2002 میلادي کال د توهم راپارونکو موادو د مصرف له 26 کلونو په بره عمر لرونکي زیاته شوې ده، خو له 12 تر 18 کلونو ځوانانو ترمنځ مصرف کم شوی او په ټولو ډلو کې د ایل ایس ډي استعمال زیات شوی دی. ورته راپورونه هم په امریکا کې د نشه ییزو موادو او روانګرانو موادو استعمال په بې مخینې توګه زیات شوی دی. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د 2002 میلادي کال په مې میاشت کې وویل په 2021 میلادي کال کې څه د پاسه 1,600 امریکایان د نشه ییزو موادو له امله وژل شوي چې دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو لوړ اندازه بلل کیږي. د امریکا د درملیزو مرکزونو څیړاندې باوري دی چې د نشه ییزو موادو د استعمال زیاتېدا د بیکاری او په ټولنې کې د رواني مشکلاتو له زیاتېدا سره نیغ په نیغه ارتباط لري. د رایز پوهنتون پلټنې ښیي چې په امریکا کې مسلمانان د خپل دین په دلیل د نورو دینونو د پیروانو په پرتله 15 برابره زیات د دغې هیواد د پولیسو له تاوتریخوالو سره مخامخ دي. دغه مطالعه هم همداراز ښیي چې سپین پوستي مسلمانان له غیر سپین پوستو مسلمانانو په نسبت د خپل دین په وجه د پولیسو له کم تاوتریخوالی سره مخامخ دي. د شوی مطالعه په اساس په ځانګړي توګه هغه زیات عمر لرونکي مسلمانان چې تور پوستي دي د لویدیځې آسیا، عربان یا د افریقا د شمال له هغو مسلمانانو زیات چې سپین پوستي دي د پولیسو په وسیله د هغو د مذهب په دلیل کړول کیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کلي فیصد په زیات عمر لرونکو امریکایانو کې 3.8% اټکل شوی. پر دې اساس دا احتمال شته دی چې مسلمانان 15 ځله زیات وایي د خپل مذهب په دلیل د پولیسو لکړولو او آزارولو سره مخامخ شوی دی. د مسلمان لژکی او امریکایی پولیسو ترمنز اړیکې تل تاو تریخجنې پاتې شوې دي، په داسې حال کې چې دغه ټولنه د کړولو په وخت د پولیسو په وړاندې له ځانه د ساتنې لپاره په هڅه کې ده. ډیری مسلمانان هم د ستمبر د 11 نیټې له پیښو وروسته پړاو پورې اړوند څارنو په دلیل چې پولیسو په وسیله شوي په پولیسو بې باور دي. د رایس پانتون په څیړنې کې راغلی دي چې د ستمبر د 11 نیټې له پیښې وروسته جیوپولیټیک چاپیریال د امریکایي مسلمانو ټولنو سره د قانون د اجرا کوونکو سره تاوتریخجنې اړیکې د رامنځته کېدا سبب شوي دي. ډیر امریکایي مسلمانان د پولیسو له څارنو ویره لري. په دغه څیړنې کې همداراز راغلي چې هغه کسان چې د لویدیځې آسیا یا د افریقا د شمال دي په زیات احتمال سره وایي چې د خپل مذهب په دلیل د پولیسو له کړاو سره مخامخ شوي دي. په دغو کې څه د پاسه 15% کسان له خپل فردي مذهب ور اخوا له داسې کړاو سره مخامخ شوي دي چې تقریبا د هغو 10 برابره زیاته اندازه ده چې په امریکایي مسلمانانو کې لیدل کیږي. تقریبا هیڅ زیات عمر لرونکي مسلمان چې سپین پوسته یې وو د خپل مذهب په دلیل د کړولو راپور نه دی وړاندې کړی، خو څه د پاسه 20% تور پوستو مسلمانانو د خپل مذهب په وجه د پولیسو کړول او اذیت کول تجربه کړی دي. دغه فیصدی په هغه زیات عمر لرونکو مسلمانانو کې چې د لویدیځې آسیا یا د افریقا د شمال دی کابو 40% ته زیاتیږي. د دغې پلټنې اصلي لیکواله او په رایس پوهنتون کې د ټولن پیژندنې د ډاکټریت محصله جوهره فرګوسن وایي موږ باوریو دا مهمه موضوع ده چې باید وجاجول شي او کولای شي له موږ سره د پولیسو له لورې د کړولو او اذیت کولو په تجربو کې د توکم او مذهب ترمنځ د ارتباط په درک کولو کې مرسته وکړي. قدرمنو اوریدونکو، د بینقاب امریکا د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
عزتمن اوریدونکو، زموږ دغه سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان. Oh,